سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې سفی ولستان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو.
ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایډن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ټرمپ راستیال جی ډی وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره یې په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ایرانه بلدا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بې اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوی. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی وو. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیده د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلندویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیده تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څخه باندې 214,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وې. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي د مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښه اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمنډرولو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمنډرولو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
The golden age of America begins right.
The America the lay asr lhamde shibe pailigi. د مونږ هواد به د ودی خواته مخه کړي.
د لوري ورسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لمړی وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د چنګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادو په اړه په دې وینا کې څه ونه ویل. لیو کارپو سره هم غږېدلی وو.
د غینه د پلان د پاره یو مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښت نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریووي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي.
د امریکا پخواني ولسمشر جیو بایدن د خپلواک په وروستۍ ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. مارک میلی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. په جلا وطنۍ کې د افغان قاضیانو د ټولنې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د امنیتي ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري، او دا چې په ګڼو ولایتونو کې خلک د بایولو لوړېدو شکایت لري.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. ډونالډ ټرمپ د امریکا د اوڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه، د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لوري له مراسم وروسته په خپل وینا کې وویل د امریکا تلای اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي، او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا تلای اثر له همدې شېبې پیلېږي. د مونږ هواد به د ودی قوت مخه کړي، او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ټرمپ خپل وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ، او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ټرمپ د یکشنبه په ورځ په یو وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه، او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه، او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی، او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ټرمپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ټرمپ اوله دوره و چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامی پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کېدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې، یا د امریکا سفارتونه قونسلګری چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلا دپاره یو وا مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښت نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریووي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبه په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل، او د جو بایدن اداره یې تورن کړ چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به ورنکړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته وروسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبه په ورځ په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندیشمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه، او ویل چې د مخدرو توکو کارټلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراری حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي فوجانو د وتلو په مهال د متحدو ایالاتونو لوی درستیز وو. د ژمنې کړې وې چې له افغانستانه به د امریکا وتل هغسې نه وي چې له ویتنام څخه وو. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره یې حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپلواک په ورستی ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخشه. میلی د عفو ومنلو په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیر کړي، خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځول مخکې لدی چې د ملکیانو د استلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په محل د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زو منلې، هغه وتل چې پکې ډیر لس امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یو ستراتیژیک ناکامي و. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري بریټ کې چې مسؤلیت یې د عیش په غاړه واخیست، د ډیر لس امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. میلی په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوز اقدامات استایل وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلی وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب وو چې امریکایي کارکونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوز مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنگي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنگي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونلډ ترامپ چې پرونی د امریکا د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په ځلونو د بایدن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامت کړي او ویلي دي چې که د ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په گاونډي هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسیدنې غوښتنه کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغندونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روحالله روحاني د شنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشتي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو لغج او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تن قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې دیش کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. د مرغه چلتیرو دوه کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دی. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي، خو د دوو کلونو په تیریدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس مو ونني سیاو ریپورت منه کړی، اقتصادي ستونزې لرو، زاو کورنۍ می کاملاً لروهي ستونزو سره مخ یو. وکاله کیږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه داخلسته.
په جلا وطن کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکو په اړه دوی ناهیلي کړی دي.
عملیاتو پولیس کې فعلا جریان دره، او دا هر حالت خطر است، ممکن مولا بیان ریپورت وکړن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي، نو کېدای شي مونږ ونی سیو ریپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغه کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای، د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي، خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه مونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې. دبليو اف پی په بایو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د څه باندې څلور فیصده ارزښت د لویدو په برخه کې بللی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن کسان په افغانستان کې وایي خوراکي توکو ته لاسرسی ورته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بې رنګه دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیه یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو، سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوي دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغان کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستای دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیزی بخره.
چه پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي، خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالر په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټیږي.
باز اگر ډالر پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. به خدا قسم است اگر امیال من چیزی به خوردن داشته باشم.
همدارز د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې
چند روزه که میشه
پدې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوی. هر کال به مې د بلوط لرګي په شپږ سره افغانۍ اخیسته. سه کال چې ژمی ډیر یخ دی او واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کیږي، او که پیدا شي نرخ یې له دیارلسو څخه تر څوارلسو افغانیو پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتک او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطني اوړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 300 او 500 افغانۍ ریټونه یو څه ناڅه ریټونه زه اضافه شوی دی د افغانانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ پوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو خوسته د خوست ځای اوسیدونکو له پنګواله او شتمنو کسانو غواړي چې په دې ولایت کې د خلکو د کارمندني او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی لاړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال واڅوي او هغوی ته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په خوست کې دا مال 230 فابریکې او وړې کارخانې چې شاوخوا 2000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوخت دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یو فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا دیرشو کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو لپاره یعنی د کټونو لپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنازوی وای په دې ځای کې ډېرې فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او کپانګوال ته زمینی برابر شي په ډېر نور برخه کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضي کم تعداد کارخانه دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنچ همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چشکی، همداسې نور شیان.
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
دغه خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلې، خارج هیواد نه به موږ راوړل. سیدل دغه کارخونه پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلخت او یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغې سره دا ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي موږ او د کورنۍ اړتیاوې هم اندازې پوره پوره کېږي. ټول ځوانان نه م همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن لپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته، بس سبې رځمه، بېګاه خپل کور ته ځمه، خپل بچیان ته ځمه. الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خصوصا ایتی درا د پنګوالو سره په کامله معنا همکار دو، نو دغه امکانات تب کتو نور نیوی پنګوال هم د پلان لري ترڅو خصوص کې دوی پنګونه وکړي د خارجي هیوادونو خپل سرمایه افغانستان او بلدي خصوص ته انتقال کړي.
یاد دیوی اوس مهال په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 210 فابریکې او کارخونه فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر دې د خوراک او څښاک توکي همدارنګه پلاستیکي او پلاستکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسن آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکتر ته نه هر وی رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکترې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي. ورور څوک چې ډاکتر ته ورغوستی نه سوی روام ځینې ډاکتران شي هغه ورور بد اخلاقه وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور. او بل شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت یاره. ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، ته به هم له تومه تخلاص شې، خلک ناموسونه به هم له تومه تخلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه میبلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ یو آواز که در یو ځای ځي، د دې معاشات یې اوس کم سوي دي، او خټې دي، بارانونه دي، په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر مانونینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي، زموږ سره یې کوربه کوي، مرسته څوک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ریکلونه ما دغه څنګه کې کېږي دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان، نو دا حالت به زمونږ د سنوي اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي، اوس به په آخري سمستر کې به وو. حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي. ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانه په فور ناشتي دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي، او سخت تشويش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د
ډونالد ترامپ د امریکا د وڅلويختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې